د مازیګر څلور بجې دي. د ازادۍ رادیو د خبرونه ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې به په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو وروستی حال درکړو، د سولې د مشورتي لوی جرګې او نورو مسایلو په اړه له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره مرکه او نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د نیمه نړۍ اونیس پروګرام هم لرو، خو له هر څه مخکې په موکړی خبرونو ته چې اجمل اند چمتو کړي.
دا روژی په لومړی ورځ د افغانستان له بیلابیل ولایتونو څخه د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د تودون خطو جګړو او مرګ ژوبلې رپورټونه ورکړل شوي دي. په دوحه کې د امریکایي هیات او طالب استادو ترمنځ د سولې خبرې ځنډیدلې او سپینې ماڼۍ وایي امریکا ایران ته د یو روښانه پیغام د ورکولو لپاره په منځني ختیځ کې اضافي پوځي امکانات ځای پر ځای کوي. د روژی په لومړی ورځ د افغانستان له بیلابیل ولایتونو څخه د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د تودون خطو جګړو او مرګ ژوبلې رپورټونه ورکړل شوي. د غور د امنیت قمندان شاغا شتاب ازادۍ رډیو ته ویلي چې تیر شپه د فیروسکو خار په جنوب لویدیځ کې وسلوالو پر یوې پوستې برید کړی چې پکې درې پولیس وژل شوي. د هرات د امنیت قمندان جنرال امین امرخیل د دوشنبه په ورځ بیا ازادۍ رډیو ته ویل د فارسي ولسوالۍ د برپل په کلي کې تیر شپه وسلوالو طالبانو څوار لسولسی وګړي وژلي چې د پنځو جسدونه ترلاسه شوي. امر خیل دا کړی چې وسلوالو طالبانو په دې عمله کې د برپل کلی یو شمیر کورونه هم سوځولي او دا کلی د محل د طالبانو په کنټرول کې دی. د هرات د امنیه قومندان په وینا طالبانو دا بریدونه وروسته لاغې کړي چې دوه ورځې مخکې د دې کلی اوسیدونکو د وسلوالو طالبانو پر ضد پاڅون کړی وو. وسلوالو طالبانو د هرات د پیښې په تړاو څه نه دي ویلي. په کندهار کې د 215 اتم کلی اردو مرستیال ویان احمد صادق ایسا ازادۍ رډیو ته بیا ویلي چې د کندهار د خاکریز ولسوالۍ د درویشانو په کلی کې په عملیاتو کې وسلوال وژلي.
ریمه پلیلوا قومندانی د کندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ د درویشان په سیمه کې عملیات ترسره کړی. په ترس کې و تنا وسوال ترګر وجلی دی او نه تنا تپیان کړی دی.
لا فرا ولایت څخه هم د طالبانو د خونړی او بریدون رپورټونه ورکړل شوې دي. د غلطه د ولایتي شورا یو غړي د عبدالله خانی اسوشید پریس خبري اژانس ته ویلي چې وسلوالو طالبانو تیر شپه د ګلستان ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یو پوسټه برید کړی چې شل تنه وجلی او دوه سرتیري برمته کړي. د ګلستان ولسوال اجمل زاهد په خطایت کړی د خو په برید کې د ملي اردو د لسو سرتیرو او وو طالب سرتیرو د لکیدو خبره کړي. طالب ویان قاری یوسف احمدی د دې برید مسولیت منلی. بلخوا د فرا ولایت د بکوا ولسوال عبدالغفور ازادۍ رډیو ته ویلي په دې ولسوالۍ کې د نشئی موادو پر فابریکو د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې نږدې 15 کسان وشل شوي. د بکوا ولسوال وی په دې برید کې لسته هیروینو فابریکې ویجاړې شوي. دا چې سیمه د طالبانو په ولکه کې د تر اوسه څرګنده نه ده چې وژل شوي طالب وسلوال او یا ملکیان دي. په فاریاب کې امنیتي چارواکي وایي چې د حکومت اتلس مخالف وسلوال په یو جګړه کې وژل شوی. د فاریاب د امنیتي قمندانۍ ویاند عبدالکریم یورش نن ازادۍ رډیو ته وویل د امنیتي او دفاعي ځواکونو یو کتار چې پرون د میمنې له خار څخه د خواجه سبسپوش او شیرین تګاب ولسوالیو ته د حرکت په حال کې و، د لارې په اوږدو کې د طالبانو له کمین سره مخ شوی. د یورش په وینا پر رامنځته شوې جګړه کې چې تر پرون ناوخته یې دوام وکړ اتلس وسلوال طالبان وژل شوي. نوموړي ویلي دي چې د دوی خواته څلور سرتیري پیان دی. په داسې حال کې چې د روسیې په لومړۍ ورځ جګړې زور اخیستی دی او په بیلابیلو ولایتونو کې د نامنې پیښې شوې، په دوحه کې په همدې مناسبت د طالبانو او امریکایي هیات ترمنځ د سولې خبرې ځنډیدلې. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاین پر خپل ټویټر لیکلی چې په خبرو اترو کې د روسیې د لومړۍ ورځې په مناسبت ځنډ راغلی. نوموړي ویلي په راتلونکو ورځو کې به دا خبرې بیرته پیل شي. په عین حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان ترمنځ په وروستیو ټلیفوني خبرو خوښي ښودلې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون خپلو کې ټلیفوني خبرې وکړې چې د چارواکو په وینا دواړه لوري د افغانستان د سولې د پروسې او سیمه ییز اتصال پر نتیجه کې پا پر اقتصادي غوړاوي غږیدلې. زلمی خلیزاد چې دا مهال له طالب استاو سره د خبرو لپاره دوحه کې دی، پر خپل ټویټر یې د دوو هیوادونو د مشرانو د لیدنې په اړه لیکلي. دواړو مشرانو هغه اقتصادي شراکت ستایلی چې د سولې په ځانګړې توګه د سیمه ییز اتصال په نتیجه کې ترلاسه کیدای شي. ښاغلی خلیزاد دا یو داسې شریک لیدلوری بللی چې په وینا یې په واقعیت کې سیمه وړاندې بیولی شي. سپینه مانی وای امریکا ایران ته د یو روخانه پیغام د ورکول لپاره په منځنی ختیځ کې اضافي پوځي امکانات ځای پر ځای کوي. د سپینه مانی د ملي امنیت سلاکار جان بولټن په یوې بیانې کې ویلي، متحده ایالات به د ایران لخوا په سیمه کې د ترنګلتیا د زیاتولو او نارمونکو نخو نښانو او خبرداریو په ځواب کې د ابراهام لنکلن په نوم د یو ایس ایس د الوتک لیږدونکو بیړیو وډله او بم غورځونکو فراتفي ځواک ځای پر ځای کړي. دا نوې پوځي سرچینې به د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ تر څارن لاندې ځای پر ځای شي. بولټن زیاته کړې، د منځني ختیځ په شمول په سیمه کې د دې پوځي سرچینو د ځای پر ځای کولو هدف دا دی سعودي ایران رژیم ته روښانه پیغام واستول شي چې د امریکا او یا متحدینو پر ګټو به د هر برید ځواب ورکړل شي. او د سریلانکا چارواکی وایي چې په نیګومبو خارګوټي کې پولیسو ګرځبندیز لګولې. دا خبره وروسته لاغه شوې چې پرون د غلطه د دوو قومونو ترمنځ نښتې وشوې.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي راډیو پر ویب پاڼه کتلای شي، ازادي راډیو دات کام او ازادي راډیو دات اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼه پته ده. د خبرونه په دوام کې را سره اوسې. قدر مون اوریدونکو، راپورونه او مرکې خبرو. و باورې چې ټاکل شوی د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې سبا بیا په دوحه کې پیل شي. ولې پخوانی ولسمشر حامد کرزی د سولې په مشورتي لویه جرګه کې ګډون ونه کړ؟ ښاغلی کرزی له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د او نورو پښتنو ته ځوابونه وایي.
په دې مرحله کې کوشش پیدا وسی چې د جرګې نتایج او د طالبانو د خوارد د سولې د پروسې د قرارتیا او یا بندېدو باعث نسی.
د بغلان پر امنیه قمندانۍ له پرونی حملې وروسته د دې ولایت چارواکو د پیښې پر جزئیات رڼا واچوله. په نور موضوعاتو کې، نن د روژې مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ ده، د کابل بازارونو ته ځو او د عامو خلکو حال پوښتو.
هر څه قیمت شوي دي، اوړه قیمت شوي، روغن قیمت شوي، بوره قیمته شوي. غریبان نشي کولی او کراچیوان نشي کولی چې اوړه واخلي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د وینزویلا د سیاسي بحران پر سر د واشنگټن او مسکو ترمنځ اختلافونو زور اخیستی. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام نیمه نړۍ واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ټاکل شوی چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې سبا سه شنبه بیا پیل شي. د خبرې نن د روژې د پیل د رخصتې په خاطر ځنډول شوی وي، خو له دې مخکې د څو ورځو تر سره شویو خبرو کې هم د کوم پرمختګ نښې نښانې نه دي لیدل شوي. امریکایي لوري تر اوسه د دې خبرو په اړه څه نه دي ویلي، خو طالبانو ویلي چې خبرې یو څه له خنډونو سره مخامخ شوي دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د نوریاس نوری راپور واورئ چې دا شیبه په سټوډیو کې راسره دی. نوری صاحب،
ملي تکل صاحب، مننه. په قطر کې د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې نن دوشنبه د روژې له پیلې دو سره ځنډول شوي او ټاکل شوي سبا بیرته پیل شي. دا د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد او د طالبانو د پلاوی ترمنځ په دوحه کې شپږم ځل خبرې دي چې دواړه لورې ترسره کوي. د فرانس پرس اژانس په لیکنه داسې ښکاري چې دواړو لورو تېر اونۍ د خبرو په دې دور کې بیا هم پر کلیدي مسلې چې کله به بهرني ځواکونه افغانستان وزي تون بحثونه درلودل. په دې اړه چې آیا دواړو خواوو په دې خبرو کې کوم پرمختګ کړی کنه، په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین نن ازادي راډیو ته یوازې دومره وویل چې بحثونه روان دي او په اوس وخت کې د نشي ویلې چې په کومه مشخصه برخه کې پرمختګ شوی دی. له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل د طالبانو لخوا د دې مسلې یقیني کول چې بیا به د دې هېواد له خاورې پر امریکا د ترهګرۍ بریدونو لپاره کار نه اخیستل کیږي، بین الافغاني خبرې او اوربند هغه مسایلو چې تر اوسه دوړو لور په څوزلي خبرو کې پر بحث کړی دی. په قطر کې طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین فرانس پریس خبری آژانس ته ویلي چې خبرې له دې کبله چې کله به بهرني ځواکونه له افغانستان نوزي او څل خان سره مخامخ شوي دي. د روژل میاشت سره ډیرو لورو له طالبانو غوښتي چې اوربند وکړي. هغه مسله چې له دې مخکې د قطر په خبرو کې د امریکایي او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو یوه مهمه موضوع و. خو ښاغلي خلیلزاد په دې وروستیو کې د اوربند پر ځای په افغانستان کې د شخړو د کمیدو مسله مطرح کړې. په دې اړه مې د سیاسي چارو د کارپوه نصرالله ستانکزي نظر وپوښت چې آیا د اوربند امکانات په اوس وخت کې کم دي یا هیڅ نشته چې خلیلزاد اوس له طالبانو غواړي چې شخړې کمې کړي؟
لما پاتل استراتیجیک پوینټونه په دیموکرات کې دوه خبرې دي. چې یو خبره د طالبان له خوا کېږي چې بهرني پوځونه له افغانستان ووزي، او بل د امریکا له خوا ده چې افغانستان باید د ترورستانو ځواله ونهګرځي په راتلونکي کې، او طالبان باید تضبیق ورکړي. د دغه دوو ټکو په پام کې درلودلو سره زه فکر کوم چې اصلي د بحث محور باندې خبرې دي.
پر اوربند سربیره د بین الافغانی خبرو د پیلېدو پر مسلې هم ښاغلي خلیلزاد په مخکنیو او روانو خبرو کې ډیر تاکید کړی، خو طالبانو تر اوسه له دې کاره ډډه کړې. د فرانس پرس په لیکنه طالبانو ویلي تر هغو چې متحده ایالات له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو اعلان ونه کړي نورو مسلو ته به لومړیتوب ورنه کړي. په دوحه کې دا ځل د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې له دې پلوه هم مهمې دي چې له طالبانو په کابل کې د مشورتي لوی جرګې ګډونوالو یوه مهمه غوښتنه په تېره بیا د روژې د میاشتې په مناسبت د اوربند اعلانول دي، خو طالبانو دغه غوښتنه بیا هم رد کړی او په دې وروستیو ورځو کې هم لیدل کیږي چې حملو ته بیا زور ورکړی. دا چې سبا بیا په دوحه کې د دواړو لورو ترمنځ خبرې پیل شي، آیا دا ځل به دغه خبرې د پام وړ نتیجه ولري؟ د سیاسي چارو کارپوه نصرالله ستانکزی ورته ډیر خوشبین نه دی.
څو مشکله وجود لري، او دا چې آیا د ټولو نړیوال لوبکوونکو ترمنځ یو توافق وجود لري او همغږي وجود لري کنه؟ دا یو او په عین زمان کې طالبان خپل غوښتنې هر څومره چې امریکایان ورته نرمخي دي خپل غوښتنې زیاتوي یا غښتلي کوي. څه دا په طبیعي ډول کېدای شي د مذاکراتو د اوږدوالي باعث وګرځي.
دا یوازې ستانکزی نه دی، بلکې د افغانستان اوسنی وضعیت په پام سره ډیری عادي افغانان هم ډیر هیله من نه دي چې په دوحه کې روانې خبرې به په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې جګړې ته د پای ټکی کېږدي او د سولې جوړجاړی به ترلاسه شي. بلې تکل صاحب
ډیره زیاته مننه کوم. قدرمن اوریدونکو، زما همکار نوریاس نوری و چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د خبرو د نوي پړاو د پیل په اړه چې تمه ده سبا به د خبرې پیل شي، په دې اړه جزئیات اورول. د خبرې نن د روژې د پیل په خاطر ځنډول شوی وي، او په تیرو څو ورځو کې هم د خبرې د امریکایي چارواکو او طالبانو د استازو ترمنځ شوی دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي رادیو خبرونه او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د بغلان ولایت پر امنیه قومندانې 13 ورځ دلیزه وسلواله حمله وشو چې ګڼه مرګ ژوبلې واړوله. د روژې مبارک کې میاشتې د پیلېدو په شپه د دې حمله مسؤلیت طالبان ومنه. نن د بغلان ولایت چارواکو د دې حمله د جزئیاتو په اړه خبريالانو ته معلومات ورکړل. د ازادي رادیو خبريال بشیر احمد غزالي څخه مې د چارواکو د څرګندونو جزئیات وپوښتل.
احمد فرید بسیم والی بغلان در کنفرانس خبریش گفت که این حمله توسط ISI در پاکستان طراحی شده و هشدارهای قبلا هم داده شده بود که حمله صورت میگیره. نه، هشدارهای دریافت کرده بودند. تعداد تلفاتی را که اینا میگن، همون تلفاتی که وزارت داخله اعلان کرده که 13 عسکر دولتی شهید شده و زخمی هاشون 25 تن از غیر نظامی هم 20 تن مجروح شده. اما دکترها در اینجا میگن که تقریبا 66 یا 67 تن زخمی هستن، 20 تن تلف شدن به حمله انتحاری که دیروز صورت گرفته. شب گذشتم که در اونجا رفتیم به محل حادثه، دیدیم خیلی هم یک تانک هاموی که اونجا انفجار کرده بود، انفجار به حد قوی بود که آثاری از اون تانک اونجا دیده نمیشد. 4 متر زمین فرو رفته بود. اطراف دو خانه هایی که بود، ما امشب به خانه ها رو دیدیم، با مردم محل صحبت کردیم، با صاحب خانه ها صحبت کردیم. در اونجا بسیار خطرات هم گفتی به خانه ها رسیده بود، خیلی خانه ها را کاملا منهدم کرده بود. دیگر به اونجا هم مردمان ملکی تلفات داشتن، 20 نفر زخمی داشتن. همچه چیزی اونا خواهان ای بودن که باید قماندانی امنیه از بین محل مسکونی باید کوچ بکنه، بره در یک ساحه دیگه، در ساحه پلانتون بره، پلانتون جایی بیه.
غزالی صاحب، چارواکو په دې اړه چې څوک یې نیولی دي د حمله په تړاو، یا دا چې د دې ډول حملو د مخنیوي لپاره تیاری درلوده نه درلوده، په کوم ځای کې غفلت پېښ شوی، په دې اړه یې څه ونه ویل؟
یا خو کسی برای من صحبت نکرده که مسئولیت حادثه رو گفته به دوش گرفته باشه، میگن که طالبای عمل انجام داده، ولی بله گفتن که طالبای عمل انجام داده. دومی که اینا میگن غفلت صورت گرفته، ای تانک هانوی که در جوار قماندان امنی آمده چطور آمده، میگن تحقیقات جریان داره که تانک مربوط به کی بوده، چی وقت پیش طالبا رفته بوده، چگونه داخل شهر شده و چگونه در جوار قماندان امنی در پالوی دیوال آمده کوبیده انفجار داده. ولی بغلان گفت ما جدا تحقیقات سر این موضوع آغاز کردیم، ببینیم به نتیجه چی میشه.
په بغلان کې د ازادۍ رادیو خبریال بشیر احمد غزالی و چې په دې ولایت کې د تیرې ورځې د خونړۍ حملې په اړه معلومات راکول. په دې حمله کې د راپورونو له مخې 40 کسان وژل شوي، چې ډیری دولتي سرتیری دي او لسګونه نور ټپیان شول.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي که څه هم خپه دی چې ولې د سولې په مشورتي لویه جرګه کې ګډون ونه کړ، خو دی ټینګار کوي چې د نه ګډون لپاره دلایل هم درلودل. ښاغلی کرزی دا څرګندونې له ازادۍ راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې کړې دي. دا مرکه په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریالې فیروزې عزیزي کړې ده.
د افغانستان پخوانی ولسمشر ډېره زیات مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړه. راځو لومړی پوښتنه دا چې تاسو پوهیږئ چې همدې نږدې ورځو کې په افغانستان کې د سولې مشورتي لویه جرګه ختمه سوه او هغه موارد واضح سول، خلکو ته واورېدل سول، تاسو چې په دغه جرګه کې اشتراک ونه کړ، ګډون مو ونه کړ، پښیمانه یاست؟
جرګه خو زموږ رسم دی او ستر عنعنه ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې نشو کولای، اما ګډون مې نشوای کولای په دې چې جرګې په اتفاق او اتحاد شروع کیږي او د اتحاد او اتفاق د پاروي او په اتحاد او اتفاق ختمیږي. د دې جرګې په شروع کې هم اتحاد او اتفاق نو رئیس اجرایی پښکې مخالف و، نور ډیر ګڼ شمېر د وطن مشرانو سپین ږیرو پښکې مخالف و. بل دلیل چې اشتراک مې رسوای کولای، ګډون مې رسوای کولای، دا و چې ما رئیس صاحب جمهور ته پیشنهاد کړی و چې دا جرګه د یا باید په شروع کې د کار جوړ کړی وای، یا پای کې د کار چې سولې نتیجې ته رسیدلې وي، باید د سولې نتایج راوړي وای جرګې ته دي شوی. په مابینځ کې د کار واضح و چې طالبان دا جرګه نه دي. کله چې طالبانو جرګه رد کړه نو بیا فایده نشته او 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 د سولې مذاکراتو ته او پیرف ته ګټه نه کوي. نو په همدې دلیل چې دغه نتایج نه ورته راتلل، شرکت مې نسوای کولای، خوابدیم چې نه ولاړم، خو دا چې نه ولاړم منطق درلودی او منطق دغه و چې
یو خبره چې خلکو په ماینس کې ټول تخکاراس و، دغه تقریبا څوار لس یا دولس کسانو چې ګډون وکړي، خو ولسمشری د کاندید و غیر یو کس چې ولس کسانو دوی لاړ نه په دې جرګه کې ګډون وکړي. تاسو خو دغه ټاکنو ته نومان نه یاست، نو او دغه دلیل تر ډیره چې ټینګار کړي چې دا به یو کمپاینی جرګه ای، تاسو ولې ګډون نه کړئ؟
نه، هغه دلیل په ما کې نه، زما د نه ګډون دلیل دا و چې مذاکره شروع شوی و، مذاکره یو ځای ته رسیدلې وه او د جرګې فیصلو به زه پوهېدم چې هغه نتیجه چې د مذاکراتو د سرعت او ګړندیتوب او نتیجې پخوا باید وي، هغه نتیجه نه ورکوي او ردیږي. کار په مابینځ کې و، باید چې په پای کې د مذاکرات جوړه سوی وای. نو متاسفانه چې هغه سم وسوله، طالبانو جرګه رد کړه او وی نه منله. اوس په دې مرحله کې کوشش باید دا وسي چې د جرګې نتایج او د طالبانو د خوارد د سولې د پروسې د قرارتیا او یا بندېدو باعث نه سي، بلکې موږ باید هڅه وکړو چې دا پروسه مخته ولاړ سي او معنی ایجاد نه سي.
د دغه جرګې هغه درویست مادې چې ښایي تاسو مو اوریدلې ووسي، شاید د دې مرکې له وسیلې نه زیاته ووسي چې دغه موارد یاد کوم، څه فکر کوئ دغه جرګې هغه موارد چې یاد ول د پریکړه لیک البته هغه پلي کېدونکي دي؟
هغه موارد چې د سولې لپاره وو پر سولې تاکید کړی دي او غوښته ده هغه موارد مطلق تایید کو او هله بدل چې هغه موارد د سولې د پروسې د چټکتیا او د کامیابی باعث یو خو هغه ځینې معاملات چې په هغه کې اختلاف نظر شته او په هغه کې څه اشاره شوي دي هغه سره توافق نه لرو خو د اکثریت مادو سره کاملا توافق لرو او ارزو مده چې دا مادې د سولې د پرمختګ باعث شي او ومنل شي
له افغانستان بهر په قطر کې هم د افغانستان د سولې لپاره خبرې روانې دي د طالبانو او امریکایانو ترمنځ البته د ښاغلي خلیلزاد او د طالب اساس ترمنځ د مذاکرات شپږم دور یا دوره روانه ده څه فکر کوئ هغه غونډه او هغه خبرې چې تل کېږي هغه د افغانستان د سولې لپاره موثرې دي
ارزو مدار چې موثرې شي هله مدار چې د افغانستان د خلکو د عظیم رنج او درد بالا ورکسی او موږ آرام سو سول ته ورسېږو او بچانو ژوند پاتې سی او هر ورځ مړ نه سي ته دواړو خو بچان د افغانستان بچان دي طالبان اوس مړ دي دواړو د افغانستان بچان دي د دې لپاره چې دا غمیزه ورکسی او لنډه سی او قطع سی او بند سی غواړو چې د مذاکرات ژر تر ژره کامیاب سی خو د امریکای او د طالبانو د مذاکرات سره سره دا هم ډیر زوري رسول لپاره د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره چې د افغانانو تر خپل منځ مذاکرات هم ژر تر ژره شروع شي زموږ او د طالبانو ترمنځ د نور افغانانو د طالبانو ترمنځ بین الافغاني مذاکره وشي تر څو یو پوخ اساس چې خبرته د ملي اتحاد او اتفاق لري د سعودي او د اندښمنانو کښېشتو
د تاسو د حکومت په دوره کې هم په طالبانو باندې د ورونو غک کې د هڅه مو کوله چې افغانستان کې سوله راسي او هم د اوس د خغلی غنی په وخت کې د سولې لپاره یو څه کار دوم لسوي چې طالبان لرسي د امریکایانو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي څه فکر کوي ولې هغه وخت کې د تاسو د حکومت په دوران کې د هڅو د تر دې لمه چې کوم رنګ راوړل د سولې لپاره نه درلود همغږي نه و کوم بل موضوع
هل ته امریکایان سوله نه غوښته هل ته امریکایان د سولې مخالفه و هل ته امریکایان په شدت او په ټول توان زما د سولې کوشش مخالف کا پاکستان مخالفت او امریکا مخالفه خو زه په دې پوم چې طالبان د افغانستان خلک او موږ د افغانستان خلک په د پردو په جګړه کې برو چې دا جګړه زموږ نه ده دا د پردو د منافعو ده او موږ او طالبان د افغانستان خلک ورونه سره ورو نو ما په ډېر درک او احساس دا خبره کړې چې طالبان زموږ نه دي او دا حقیقت دی زموږ ورونه دي او دا جنگ باید بند شي
د امریکا او د پاکستان یادونه موکړه هغه وخت کې تاسو ویلي و چې دا د پاکستان او د امریکا ترمنځ د افغانستان موضوع یو معاملې د څه ډول معاملې و په کوم لامل مودا موضوع ویلي
ثابت اوس هغه ثابت اوس چې کله چې امریکا او پاکستان وغوښته د سولې مذاکرات شروع وسو کله چې موږ وغوښته نو شروع کېدل طالبان هم وغوښته چې مذاکرات شروع شي راکېدل زما په دوران کې ډېر کوشش وسو موږ هم ډېر ځکه کې خونه کېدل جنګ د پردو معاملہ نو ډیر ځایونه به ورس بحث دي خو جنګ زموږ نو خلاصه ده کلام دا جنګ نن هم زموږ نه دی پرون هم زموږ نه دی په دې جنګ کې صرف افغانان وجل کیږي خو منفعت د پردو دی
کته سره ته وایي چې امداوس د امریکا او روسیا په افغانستان کې د سولې لپاره دا سه کار کوي افغانانو ته چې دویم د افغانستان سولې لپاره کار کوي څه فکر کوي د دغو دواړو هیوادونو د سولې لپاره په هڅو کې توپیر څه دی او څه فکر کوي د کوم یو چانس یاد دی چې افغانستان ته سولې
کوي موږ غواړو چې دواړه سره همکار وي زما شخصي کوشش دا دی چې دواړه روسیا او امریکا سره همکار شي او همکاري سره وکړي د چین سره او خصوصا بیا د ایران او د پاکستان سره په همغږي او 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 همکاري دا په افغانستان د لپاره مؤثر وي او د سولې لپاره مؤثر نو موږ د دې ستوري هوادو بیل کوشش نه غواړو موږ ګډ کوشش او رښتینی کوشش غواړو
تاسو طالبانو ته یو لیک استولای او اغام د افغانستان د سولې لپاره دغه لیک ته مو ترلاسه کړ
دا هغه لیک جواب میته لاس کړه خو می دوه کال دمه خاستولی یو لیک می په هغه مضمون رئیس جمهور تاسو وری په هغه هدف او بل به هم ته طالبان مشران ته مولوی حبیب الله خان صاحب تاسو وری او جواب د هغه ست لاس کی خو د رئیس جمهور سم جواب تر لاس نه کی
جواب څه و دغه جواب
هغه ویل چې موږ د جرګه مخالف نه یو ما جرګه غوښته و چې موږ افغانان به راټول شو خپل کې جرګه وکړو او د پردو لاسونو په دې خاور کې لند کړو چې موږ د مرګ او جوبل لپاره بایسکیج
د نور هیوادونو ترڅنګ د سیمې هیوادونو د افغانستان د سولې لپاره کار شروع کړی ده. څه فکر کوي دوی دغه همکاري کوي چې وایي او یعنی دا وایي چې موږ افغانستان کې د سولې لپاره همکاري کوو، دوی دغه همکاري په څه مشروطه ده؟
موږ شرط نه دی ورته شي، زموږ شرط یوازنی دا دی چې دا همکاري دي رښتینی وي، حقیقي دي وي، او د افغانستان د ثبات لپاره دي. او دا چې
موږ خو شرط نه لګای، دغه شرط څه دی افغانستان لپاره؟
هغوی مشته شرطونه نه دیشي. او دا چې ستر هیوادونه او د همسایه هیوادونه په افغانستان کې خپلې شخړې مخ ته نه وړي، افغانستان د دوی د شخړې ځای نه بلکې د همکارۍ ځای، زموږ حسادا ده او خدای دې وکړي ته ورسېږي.
قطر غونډه چې کله لاغ وسوه لامل یې څه و د تاسو په نظر؟ او آیا بیا به هم داسې غونډې ته تاسو لاړ شئ په قطر کې چې کوم تابعه ورته لرئ چې ورته ورسئ؟
دا چې عامل یې څو په هغه بنه ژغېږو ډېر و، خو ارزو مداره چې بل بین الافغانی غونډه ژر تر ژره جوړ شي او ژر تر ژره افغانان خپل کس رکشین او پر خپل سرنوشت په خپل خبرو کې په خپل لاس یې وټاکي. د پرودوسر د خارجي هوادو سبو ارزو دا د کوشش دی چې د افغانستان په سولې کې همکار شي او د افغانستان د ثبات تضمین وکړي دوی او همسایگان.
دا چې تاسو په 2014 کال کې له ولسمشر غنی نه ملاتړ کړو، په هغه ملاتړ مو پښیمانه یاست که خوښ؟
ما به شک چې ملاتړ ځنی وکړ، له شا سبشت باندې ما مناسب سړی بڼې دی کار لپاره، خو ارزو می ده چې د یو د حکومت د افغانستان لپاره د سولې او د سعادت باعث.
د افغانستان په خوانی ولسمشر حمید کرزی او چیل ازادۍ رادیو سره په ځانګړې مرکه کې خبرې کولې.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
سکل هم د روژې له را رسیدو سره د کابل ښار په بازارونو کې د خوراکي موادو نرخونه لوړ شوي. کابل ښاریان وایي هر کال په دغه میاشت کې اکثران د خوراکي موادو بیې لوړیږي، خو افغان چارواکي وایي چې د ښار ټولو پلورونکو ته جدي سپارښتنه کړې ده چې د موادو د بیو له لوړولو ډډه وکړي. په دې اړه تفصیل خان محمد سین راکوي.
زور است که سر یا نیم سل دو سوا شکر ده بیام واس مینی که منگ اخپلا یا من او را خلوم پور است که آغم کلا پیسه برابر شی کلا برابر ایگی نه.
د کابل ښار بیوزلی و سیدون که بایی د روژه لرا رسیدو سر د کابل پا مارکیتونو که د خوراکی مواد و بایی دومره لوڑی شوی چه دوی دا خستل و توان نلری. شلکلن روحلا چې د کابل ښار په باغ قاضی مارکیټ کې پر لاسګاډي مزدوري کوي، ازادي رادیو ته وویل په ورځ کې سل یو نیم سل افغانۍ ګټي، خو د خوراکي موادو د بیو د لوړېدو له امله نشي کولی چې د ضرورت وړ مواد پرې واخلي.
هر څه قیمت شوي دي، اوړه قیمت شوي، روغن قیمت شوي، بوره قیمته شوي، غریبان نشي کولی او کراچیوان نشي کولی چې اوړه واخلي. زور است که سر یا نیم سل دو سوا واس مینی که منگ اخپلا یا من اوړه اخلوم پور است که آغم کلا پیسه برابر شي کلا برابر ایگی نه.
د دغه ښار بل وسیدون که جاوید وایي په نورو هیوادونو کې د روژې په میاشت کې مواد ارزانیږي خو دلته ګرانیږي.
یک آرد 14.5 رپا شده، یک بوجی آرد پیش بود 13.80 رپا، روغن هم بلند رفته 1000 بود، حالا 1050 رپا شده. از ماه رمضان که بعد از مدتی که مملکت ها کسی تاشی ده میره در مملکت مشما کسی بلند شده میره، حالا من شخصم خودم اینه میجه کار میکنم 300 ندارم توانشم.
دویل حکومت غواړي چې د بیوزلو اقتصادي ستونزې په پام کې ونیسي او په مارکیټونو کې د موادو بیې وساري. د باغ قاضی هټیوال وای افغانستان یو وارداتي هیواد دی او د موادو د بایو لوړیدل د گاونډیو هیوادونو مارکیټونو پورې تړلی دی. دوی دا هم وای مواد لوی واردونکو نه په لوړو بایو واخلی او په ډیره لږه ګټه پلوري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د متشبسینو د ټولنې مشر رحم الدین حاجی آغا تیره ورځ د خپلې ټولنې لخوا د یوې اعلامې په خپرولو سره له ټولو واردونکو غوښتي چې د روژې په میاشت کې دی د خوراکي موادو د بیو له لوړولو ډډه وکړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت د وزارت نظر ولرو، خو اړیکې مو ورسره ټینګې نه شوې. په دې اړه کابل ښاروالۍ وایي د کابل ښار ټولو اصنافو ته یې جدي سپارښتنې کړي چې د موادو په پلورلو کې له عدالته کار واخلي. د کابل خاروالی ویاند جلیل سلطانی ازادی رادیو ته وویل
ما تقاضا کردیم از تمام
د وویل مونږ لټول درنو پلورونکو نجیدی هیله کړی چې د اسلام ارشادات ته په پام د موادو په پلورلو کې له انصاف او عدالت نه کار واخلي
انصاف او عدالت کار بگیرن
دا لومړی کال او لومړی روژه نه ده چې د کابل ښار په مارکیټونو کې د خوراکي او داسې نورو موادو بیې لوړیږي بلکې هر کال د روژې او اخترونو له راتګ سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې لوړیږي سره له دې چې حکومت د بیو د سار ژمنې کوي خو خلک وایي دغه ژمنه هیڅ